امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
امریکا، برطانیې او فرانسې نن د شنبه په ورځ په سوریه کې حکومتي ځایونه بمباري کړې دي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې چې د خپل ملک اقتصادي بڼه بدلوي.
تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غني وایي که طالبان فکر کوي چې ولس یې ملاتړ کوي په انتخاباتو کې دې برخه واخلي.
که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
امریکا، برطانیې او فرانسې سوریه په کروز توغندیو وشتلې.
نن شپه فرانسې، برېټانیا، امریکا یو اقدام وکړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو سیستم له منځه یوسي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. امریکا، برطانیې او فرانسې نن د شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت په ځایونو بمباری کړې دي چې په نړۍ کې مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. غربي الوتکو او سمندري بیړیو د سوریې د کیمیاوي وسلو په درې ځایونو بمباری وکړې چې کېدای شي د بشار الاسد او د هغه د پلویانو په ضد د دوامدارو حملو شروع وي. د برطانیې صدر اعظم تریسا می نن د شنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې دا حمله د دې لپاره نه دي شوې چې د سوری رژیم بدل شي، بلکې د دې لپاره شوې دي چې د اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال نه لاس واخلي. تریسا می ویل نړیواله ټولنه نشي کولای چې سوریه به په خلکو وسله استعمالوي، کیمیاوي وسله استعمالوي او دوی به ورته ګوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون بیانیه وایي چې موږ د کیمیاوي وسلو د استعمال معمول کېدل نشو زغملی. د امریکا نظامی چارواکو ویلي دي چې برطانیه او فرانسې دواړو د جمعې په ورځ د شپې په 9 بجو په پایتخت دمشق او د هومس په ښار کې د سوریې په تاسیساتو د سلو نه زیات کروز توغندي ویشتلی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس د جمعې په ورځ په پنټاګان کې وویل چې د دې خاصې هڅې مقصد دا و چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په خلکو د تیرې هفتې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب باندې پوه شي او بیا کیمیاوي وسله استعمال نه کړي. د ویل څرګنده ده چې د اسد رژیم د تیر کال په پیغام نه دی پوه شوی. دا ځلې موږ او زموږ متحدینو قوي حمله وکړه. موږ په ګډه اسد او د هغه قاتلو منصبدارانو ته واضح پیغام ورکوو چې باید بل ځلې کیمیاوي وسله استعمال نه کړي. جیمز میتیس ویل کوم هدفونه چې په نښه شوي وو د سوریې د کیمیاوي وسلو ګودام پکې ډیر خراب شوی دی، او زیاته یې کړه چې امریکا او ملګرو یې په ګډه دا حمله کړې ده. د ملکی خلکو او خارجیانو د تلفاتو مخنیوي شوی وو. د سپینې ماڼۍ چارواکو د جمعې د ورځې په سهار د امریکا او شمالي کوریا د رهبرانو ترمنځ د عالي غونډې کېدل تایید کړل، او زیاته یې کړه چې واشنگټن او پیونګیانګ مستقیم یو بل سره ارتباط لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مامور د شمالي کوریا د مامورینو سره د مستقیمو خبرو په ارتباط د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د یوې کامیابې عالي غونډې د تیاری لپاره ارتباط او خبرې روانې دي. دغه عالي غونډه به په دې راتلونکې هفته کې په فلوریدا کې د جمهور رئیس ټرمپ او د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي د غونډې د اجنډا مهمه موضوع وي. ټرمپ او ابي سوزلې په ټلیفون کې د شمالي کوریا او نورو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې رولا غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د نوم لیکلو مرکزونو ته ولاړل او خپل نومونه یې ثبت کړل. جمهور رئیس غنی په ار کې د نوم لیکنې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړی دی.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته
او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولسکيري ښه لري، نو دا انتخابات موقعي ده.
جمهور رئیس غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې د ناامنو ولسوالیو چاره وکړي تر څو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. په دې باره کې مفصل راپورت د خبرونو نه وروسته اوري. طالبانو په فرا کې د ملي اردو اته عسکر وژلي دي. د فرا د ولایت چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت مرکز سره نږدې د دهک په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو اته سرحدي ساتونکي وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. طالبانو په یو پیغام کې ویلي دي چې د فرا د ولایت مرکز د دهک په سیمه کې بیګا او افغان عسکر وژلي او څلور زخمي کړي دي. طالبانو یو ځل بیا په کابل د برېښنا مزي پرې کړي دي. بیګا وسلوالو طالبانو د بغلان د ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د برېښنا یو سنه په بمونو الوزولې ده چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. د بغلان د ولایت پولیسو نطاق زبیح الله شجاع د امریکا غاښنا رادیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د شپې 3 بجې د دوشي د ولسوالۍ د تګک په سیمه کې سنه الوزولې ده. د برېښنا د غسنه د کرکر سټېشن پورې تړلې ده چې د ازبکستان او تاجکستان نه 300 میگاواټه برېښنا افغانستان ته انتقالوي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې د خپل ملک اقتصادي بڼه بدلوي او د ځوانانو د نفوسو د زیاتېدو په ضرورتونو باندې غږېدلې ده. محمد بن سلمان اروپا او امریکا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې د باچا سره کتلی دي. د هسپانیې نه به جنگي الوتکې واخلي. د هسپانیې نه مخکې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره وکتل. سعودي او فرانسوي کمپنیو د 13 میلیارد ډالرو موافقې مسوده امضا کړې دي. د شاهزاده سلمان پلان دا دی چې په منځني ختیځ کې خپل رول زیات کړي او د خپل ملک اقتصادي بڼه چې د تیلو په تولید متکی ده بدل کړي او د سعودي ځوانانو ته چې اوسې عمرونه د دیشو کلونو نه ښکته دي او د سعودي د نفوسو او یا فیصد دي کارونه پیدا کړي. د غزې په جنوبي ترنګ کې نن په 14 کې لک تر لګه دوه فلسطینیان وژل شوي دي. دا خبر د روغتیا د چارو مامورینو ورکړی دی. د 14 په ځای کې د طبي چارو کارکونکو د دوه تنو وژل کېدلو خبر تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې 14 اسرائیلیانو کړی دی. د لیبیا قومندان خلیفه هفتر چې د خارجي سفر په لړ کې د ناروغۍ له امله په پاریس کې تر معالجې لاندې دی، توقع ده چې په څو ورځو کې بیرته لیبیا ته ستون شي. د هغه نطاق احمد مسماری په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې مارشال هفتر به چې په څو خارجي دولتونو کې سفرونه پای ته رسولي دي، د دې سفر په دوران کې په پاریس کې د طبي علاج نه وروسته توقع ده چې ډیر ژر لیبیا ته ستون شي. د مصر پوځي بیانیه چې نن خبره شوې ده، دا خبر تاییدوي چې د مصر عسكر او څوار لس ملیشه د سینا په مرکزی برخه کې وژل شوې دي. د فتح السیسی جمهور رئیس کېدو رئیس دا جګړه روانه ده. او په سلووینیا کې بعد وخت نه مخکې د جون په 14 پارلماني انتخابات شي. جمهور رئیس بوهار د صدر اعظم د استعفا نه یو میاشت وروسته چې په حکومتي پروژه کې د قانوني خن له کبله استعفا وکړه، نن د شنبه په ورځ د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، خبرونه په نړیوالو رپورټونو پیلو. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې سهار وختي درې هدفونه په توغندیو وویشتل. دغه منظم بریدونه د بشار الاسد د رژیم لخوا پر خلکو د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په جواب کې سوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي د حملې به تر هغه وخته روانې وي چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو استعمال ختم کړی نه وي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پرون ناوخته د دفاع وزارت په یو غونډه کې وویل چې د دې اقدام هدف د سوری رژیم ته یو روښانه پیغام لېږل دي څو بیا دا کار ونه کړي.
نن شپه فرانسې، بریتانیا، امریکا یو اقدام وکړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو سیستم له منځه یوسي. موږ په ګډه یو پیغام لیږلی دی چې که بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو مسؤلیت به یې پر غاړه وي.
تر دې دمخه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې په ملاتړو روسیې او ایران نیوکې وکړې چې په سوریه کې یې د کیمیاوي وسلو د کارولو مخنیوی نه دی کړی.
Assad's recent attack.
د اسد کیمیاوي برید او د نن ورځ اقدام د روسیې د هغه ژمنې د ناکامۍ په نتیجه کې رامنځته شو چې په 2014 کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځولو په اړه کړي وي.
دا دغه تصویرونو لیدل دردونکي دي، خو د سوریې په جګړه کې نوی نه دي.
Let's be clear.
په دوما کې د اسد له خوا د زهرجن غاز کارول لمړی دریمه یا حتی نه څلوېښتمه پیښه نه ده. د امریکا په اټکل اسد 500 ځله کیمیاوي وسلو څخه استفاده کړې ده، که څه هم په عمومي ډول دغه شمیر 200 ټاکل شوی دی.
د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی نن خبریالانو ته وویل چې د هغې هیواد د مدیترانې په سمندرګي کې یوې بیړۍ ته جنګي الوتکې ولیږلې او له امریکا او برطانیا سره په ګډه یې دغه عملیات ترسره کړل.
د فرانسې پوځي ځواکونو د امریکا او برټانیې له پوځو سره په همغږي په سوریه کې هغه درې ځایونه په نښه کړل چې پکې کیمیاوي وسلې جوړېږي.
د برطانیې صدر اعظم تیریسا می نن وویل چې دغه بریدونه نه یوازې د برطانیا بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه دي.
We cannot allow the use of chemical weapons.
ما دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې دا زموږ په ملي ګټه دی. خو نړیواله ټولنه باید د کیمیاوي وسلو په اړه یو روښانه دریځ ولري. د کیمیاوي وسلو کارول منع دي او موږ یې منلې نشو.
امریکا تیر کال د یوې بلې کیمیاوي حملې په ځواب کې د سوریې په یوې هوایي اډې نه پزون ټماهاک توغندي وویشتل، خو د سوریې په چلند کې بدلون رانغی. کته هم امریکایي پوځي چارواکي مني چې یوازې هوایي بریدونه د سوریې شخړه هوارولې نشي، خو هغوی وایي چې هدف یې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه نیول او د شخړې د شدت کموالی دی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ ځینو هیوادونو پر سوریې د برید په هکله بیلابیل نظرونه لري. د دمشق نږدې ملګري روسیې او ایران بریدونه غندلی دي او مسکو سملاسي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
په عمومي توګه نړیوالې ټولنې د امریکا د متحده ایالاتو، برطانیې او فرانسې د هماهنګو بریدونو ملاتړ کړی دی. همدارنګه د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي دي د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره د جاپان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو، برطانیا او فرانسې د قاطعیت ملاتړ کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د امریکا، برطانیا او فرانسې د کروز مزایلو حملې وغندلې او هغه یې پر سوریې باندې د امریکا، برطانیا او فرانسې تیری وګاڼه چې د هغه په وینا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د دغو بریدونو په ځواب کې د سوریې پوځ نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې دغه هوایي بریدونه به د پاتې توندلارو پر خلاف جګړه کې به د سوریې هوډ تضعیف نه کړي.
بیان صادر عن القياده العامه.
امریکا، برطانیا او فرانسا نن د سهار په 3 بجو او 55 دقیقو یو سلو لس راکټونه د دمشق دننه وشتل، خو زیاتره زموږ د داخلي هوا لخوا وشتل شول. یو څه مادي زیان اړولی دی او درې ملکیان په هومس کې ټپیان شوي.
خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اعلامیه کې د بریدونه وغندل او ویل چې امریکا د دغو اعمالو له لارې د سوریې بشري غمیزه لا پسې زیاتوي.
زیویلنیه رزمیشنو نا سایت کرملا.
د سوریې پر خلاف د لویدیز ائتلاف دغه توغندي د خپلواک هیواد پر خلاف یو تیری دی. روسیا د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مشروع حکومت ملاتړ کوي. دغه حالت په نړیوالو اړیکو یوه ناوړه اغیزه لري.
ایران هم چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي دغه بریدونه غندلی دي. د ایران خبری آژانس ایرنا وویل چې د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه ای د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونه یو جنګي جنایت او د امریکا، برطانیې او فرانسې مشرانیې جنایتکاران بللی دي. امریکایي مقاماتو او متحدینو یې د بشار الاسد حکومت په دې تورن کړی دی چې د کیمیاوي وسلو نه یې د خپلو خلکو پر ضد استفاده کړې ده. دمشق دغه تورونه رد کړي دي.
او دا هم د افغانستان په اړه رپورټونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر په ترڅ کې دا اعلان وکړ. د کابل څخه د امریکا ژغ خبریالی لیمینیزی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنې مرکزونو ته لاړل او خپل نومونه یې ثبت کړل. ښاغلی غنی پارک کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړی او زیاته یې کړه.
موږ د سولې یو واضح او جامع
وړاندیز خپل ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولسګیري ښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
ولسمشر غنی وویل که طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه غواړي فعالیت پیل کړي، د افغانستان ولس به یې په اړه پرېکړه وکړي. افغان ولسمشر د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په نامنو ولسوالیو کې هم د رایې ورکولو په شرایط برابرو کسانو ته په ټاکنو کې د ګډون کولو زمینه برابره کړي. ښاغلي غني دغه راز په 2019 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاری غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ټاکنو کمیسیون دی د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې اعلانولو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې دی پخپله په ټاکنو کې مداخله نه کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د نورو لاسوهنه هم ورته د زغملو نه ده. دغه راز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د نوملیکنې لپاره په کابل کې نادری لیسې ته تللی و، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون وکړي. ښاغلی عبدالله وویل هغه کسان چې نوملیکنه یې نوي کړي په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. هغه زیاته کړه حکومت شفاف او سرتاسري ټاکنو ته ژمن دی او په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله د نوملیکنې روانه پروسه د اصلاحاتو یوه برخه وبلله او ویویل
اگر چې همه ما میدانیم که اصلاحات انتخاباتی هم متاسفانه
که څه هم موږ پوهیږو چې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات په ځنډ پیل شول، له همدې امله د ټاکنو کمیسیون هم ناوخته کار پیل کړ. دا یوه ستونزه وه، خو زموږ باور دا و چې د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ به پارلماني ټاکنې په وخت ترسره شي او د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول یو له اساسي مواردو دی چې د پراخو درغلیو مخنیوی کوي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د طبیعت تذکیرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي نن پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي په ترڅ کې په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر کیږي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د راجستر کولو لپاره 11,000 کسان استخدام کړي او 22,000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. د ټاکنو کمیسیون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10,000,000 افغانانو ته تذکیرې وویشي تر څو په شرایطو برابر کسان له نوملیکنې څخه پاتې نه شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 23مې ته وځنډول شوه.
قدرمن اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې وسلوالو یو ځل بیا په بغلان ولایت کې افغانستان ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا ستنه په بمونو الوزولې او د کابل ښار په ډیرو برخو کې برېښنا قطع سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په سیمه کې د جګړې له امله د دغه شرکت مامورین د ویجاړې سوې برېښنا د ستنې ځای ته نه دي تللې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابله رپورټ رالېږلی.
تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د برېښنا یوه ستنه په بمونو والوزوله چې له امله یې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا جریان پرې شو. نن د کابل ښار په ډېرو برخو کې د اوږدو ساعتونو دپاره برېښنا نه وه. د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجاع امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې پولیس سیمې ته رسېدلی دي او د ویجاړې شوې برېښنا د بیا رغونې هڅه کوي.
د دوشي ولسوالۍ د تګک په لور د شپې په 2 بجو او 30 دقیقو وسلوالو مخالفانو د شپې له تیارې څخه په ګټې اخیستنې د برېښنا په یوه ستنه چې وارداتي برېښنا له پایتخت سره نښلوي برید کړی دی.
د بغلان ولایت د برېښنا د شرکت رئیس سلطان احمد عزیز وویل چې نن ټوله ورځ د برېښنا د الوزول شوي ستنې شاوخوا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه چې له امله یې دغه شرکت مامورینو ونه شو کړی چې د ویجاړې شوي ستنې له ځایه لیدنه وکړي.
موږ غواړو چې مزې ونخلو او د کابل خلکو ته برېښنا ورکړو تر څو کابل او پایتخت برېښنا واخلي. زموږ کار د مرستې رسول دي. دلته راغلي یو سیمه کې جګړه ده، څه نشو کولی. ډزې روانې دي تر هغې چې امنیت مو خوندي شوی نه وي. کارګر د ویجاړې شوې ستنې ځای ته نشي ورتللی. د کار سیمې ته چې ځي پاس له غره ورباندې ډزې کیږي.
انداخت
شده رایی برخنه دقا و جلشوی سنه ده کرکر سیشن پوری تلیلی ده چه ده ازبکستان و تاجیکستان دریس و میگاوات وارداتی برخنه افغانستان تا انتقالی افغانستان ده منزنه اسیا لدره هواد و ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان او لیران سخه ده خپل ارتیوال برخنه وارده چه تر دیره ده کابل پا گدون ده هوادو پا گوان که پروتو یوشمه ولیتونو که خلق ورسخه گت اخل افغانستان و اسمحال ده سلور هوادو لدل یوازی ده تاجیکستان و ازبکستان سخه تر سلور سو میگاوات و پوری برخنه اخل ده افغانستان ده برخنه شرکت وین وحیدولا توحیدی ده وینا لمخی یوازی کابل پا سلیل شلطونو که شاوخوا سلور سو میگاواتا برخنه تا ارتیا لری چه تر دری سو میگاوات و پوری ده برخنه ارتیاوی ده وارداتی برخنه پواسته او شاوخوا سل میگاواتا ده حرارتی برخنه پا گدون ده کورانه و منابع و سخه تر لسکی
تاسو خو پیږی چې اوبه نسبتا کم دي موږ 15 تر 20 میگاواټه پورې د نغلونه موږ تولیدو تقریبا اویا میگاواټه د حرارتي څخه تولیدېږي نن تقریبا پر سل باندې سل میگاواټه پورې به موږ په کابل کې ولرو
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په بغلان کې د برېښنا ستنې د ړنګېدو له امله کابل پروان ننګرهار میدان وردګ او غزني ولایتونو ته د برېښنا جریان پرې شوی دی ښاغلي توحیدي وویل چې د برېښنا دغه ستنه په بشپړه توګه له منځه تللې ده هغه وویل کله چې د برېښنا شرکت مامورین دغې ځای ته ورشي نو دا به معلومه شي چې د برېښنا د مزو بیرته نخلول څومره وخت ته اړتیا لري که څه هم د بغلان ولایتي امنیتي چارواکو د برېښنا د مزو د پرې کولو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه اچولی خو دغې ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د بغلان ولایت د سیمه ییزو چارواکو پر وینا دغه ولایت د ډنډ د سیمې طالبانو ګواښ کړی که حکومت ورته برېښنا ورنه کړي نو افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي به پرې کړي نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د بغلان په ولایت کې د برېښنا یوه ستنه په بمونو الوزولې وه چې له امله کابل ته د څو ساعتونو دپاره د برېښنا جریان پرې شوی و هغه مهال وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې په هغو سیمو کې چې دغې ډلې تر نفوذ لاندې دي خلکو ته برېښنا ورنه کړی شي او هم په هغو سیمو کې انکشافي پروژې پلي نه شي نو دوی به کابل ته د برېښنا غځېدلې مزي پرې کړي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ په کونړ کې د لرګیو پر انتقال د بندیز له امله 300 فابریکې بندې سوې له تیر یوه کال راهیسې په کونړ کې د نشترو د لرګیو پر انتقال بندیز لګېدلی چې نجاران او صنعتکاران یې اندېښمن کړي دي نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ
کونړ کې صنعتکاران او نجاران وایي حکومت یې له نخترو جوړو توکو ته د انتقال اجازه نه ورکوي دې چارې کارونه په ټپه درولي او په فابریکو کې سلګونه کارګران رخصت کړي دي تیر کال د وزیرانو شورا په کونړ کې د نخترو لرګونه جوړو موادو دروازو کړکو د خوب تختونو المارو او نورو ته د لیک د اجازه ورکړه خو د ولسمشر په حکم بیرته زر بند شوه ځکه د ځنګلونو د وهلو او خام موادو د انتقال اندېښنې پکې را پیدا شوې نجاران وای حکومت باید ستونزې ته پام وکړي او د پخو موادو لیک ته اجازه ورکړي
زما د بچو رزق او زما د بچو مړې چې کوم دی زمانه قانون اغست دی زما د بچو په خلې چې کوم دی قانون خپې خره نو زما ترې چې کوم دی اجازه راکړلې شي د پخو موادو کنه راکړي د ته قانون شرطه چې نو قاچاق وي نو دې چې کوم دی را دي شي زموږ دکانونه دی مهر لا کی زموږ دکانونه دی بند کی مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي او مونږ دې چې کوم دی د روزګار نخلاص کی چې مونږ هم د روزګار پریدو بل سرکار شروع کو
په کونړ کې د نجارانو د ټولنې مشر فرهاد دورانی د حکومت په دې تګلارې نیوکه کړې او وایي د لرګو قاچاق قاچاق برکې خو حکومت د کسبګرو او صنعتکارانو نه زور وباسي هغه وایي کونړ کې د نجارۍ شاوخوا 400 لوی او کوچنۍ کارخانې وي خو نور ولایتونو او د کونړ ولسوالو ته د لرګو د جوړ شوو توکو بندي سره اوس یوازې سل فعال پاتې دي
زمونږ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمونږ ارماری ته قاچاق ویل کیږي زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دي خدا قاچاق دي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وتړي دا دې بند کی د چانا په قرض کې ورور مشندري وړل شو چا دوکانونه وتړل شو خلکو دوکانونو ته پرې غوستل
ځایی چارواکي بیا د نجارانو ستونزې مني خو وایي تیر کال د لرګو د قاچاق په تړاو د ولسونو د پراخو غبرګونونو وروسته د ولسمشر په حکم له کونړه د لرګو او جوړو شوو توکو پر انتقال بندیز لګېدلی د کونړ د والي ویان غنی مصمم
مونږ د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي اداره خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې دغه پخ مواد انتقال د کونړ نه بند
د کونړ د کرنې ریاست چارواکو ویلي چې تازه د ولایت په څلورو ولسوالو کې د ځنګل ونې پرې کیږي او په غرنو لارو په قاچاقي ډول انتقالیږي خو په لویو لارو یې په تګ کلک بندیز لګېدلی دی ځینې خلک خو دا ګڼي چې د لویو لارو پولیس له قاچاقبرو پیسې اخلي او په پټه د لرګو انتقال ته اجازه ورکوي خو حکومتي چارواکي دا مسله نه مني
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د دینی عالمانو په وینا دا د مور او پلار وظیفه ده چې خپلو ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکړي، خو ځینې کورنۍ له دې سره سره بیا هم خپل ماشومان له واکسین څخه محروم ساتي. په خوست کې یوه کورنۍ چې ماشوم یې ګزند وهلی له ټولو کورنیو غوښتنه لري چې په دې برخه کې له ناغیړۍ څخه ډډه وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
دا څلور کلن ماشوم په کال 2018 میلادي کې د ګزن لامل پیو په خفلت شوی. د تړې د خطرناک ناروغي ضد واکسین نو تطبیق شوی. اوس به د معلولیت کړهونه د ژوند تر پایه پر ځان زغمي. د وزیر سنی کډوالو د ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو له ناروغي سره مخ شوی. د دتر دلبرجان ټوله پړه پر خپل ځان او خپل کورنۍ اچوي، ځکه د ګزن ضد واکسین یې بې اهمیته بللی وو.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرون ته چې جوړه خالي تا څرنګه چې مالیریا دنه چې امبر کې خور په پیدل نه ده ساخري چې دل ارغلل سینه لاله ډاکټر او پپوس ډاکټر نه په بدل دا ډاکټر چې دل ور بدل شوی سینا د پولیا ولا دا سوسکی ور وتا کا ولن دا وګل ټی سینا سی دل او چې دا پولیا ده.
د دغه ماشوم نیکه حجی لمبات وای د ټوله کورنۍ ستره هیله ده چې مسایف فلج نه وای وهلای، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن وو چې د ګوزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای. حاجی لمبات له ټولو کورنۍ غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د ښې روغتیا او روښانه راتلونکي په خاطر هغوی ته حتمن د ګوزن ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي. فرید الله وایي چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړی دی. هغه زیاتوي چې ځینې خلک د پولیو د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې سړی د پخونه مثال شلیږي بیا ګرځېدای نه شي، مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پولیو خو ډېر خطرناک مرض ده، باید دا دیمان ځای وړ شي. خلکو ته مو دا غوښتنه ده چې باید پنځه کل ناکامو ماشومانو ته واکسین ولیږوي ضرور. که په خپل کلي کې نه وي باید به زور تفصیل وشي، مثال د واکسین ولیږوي، واکسین ضروري دی.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر هغو خلکو چې ګنې لا هم د ګزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو پوره نه پوهیږي، ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
ټاکل شوی چې د 2000 میلادي کال تر اخره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایروس محو شي، خو روغتیا پالان وایي چې که کورنۍ ورسره همکاري ونه کړي تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومان د فلج له ګواښ سره مخ کېدای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا آخک، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. امریکا، برطانیې او فرانسې نن د شنبې په ورځ په سوریه کې د حکومت په ځایونو باندې بمباری کړي دي چې په نړۍ کې مختلف عکس العملونه څرګند شوي دي. غربي الوتکو او سمندري بیړیو د سوریې د کیمیاوي وسلو په درې ځایونو بمباری کړي دي. د کروز 300 راکټونه یې ویشتلي دي. د برطانیې صدر اعظم تریسا می خبری کانفرنس ته وویل چې د سوریې د رژیم د بدلولو لپاره دا حمله نه ده شوې، بلکې د دې لپاره شوې ده چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال نه لاس واخلي. د فرانسې جمهور رئیس بیانیه خبره کړې وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال معمول کېدل نشي زغمل کېدلی. او د امریکا نظامی چارواکو ویلی دی چې د دې حمله هدف داري چې د سوری رژیم د کیمیاوي وسلې د استعمال په جواب پوښي. جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د لپاره د نوم د لیکلو جریان پیل شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې د خپل ملک اقتصادي بڼه بدلوي او د ځوانانو د نفوسو د زیاتېدو په ضرورتونو باندې غږېدلی ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسې ټوله پر خدای سپارو. د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسی. درنو اوریدونکو کولای سي چې زموږ بلې خبرونې ته چې د خبرو اترو خبرونه ده په 202-619-1114 باندې زنګ ووهئ او زموږ محلي شمیره ده 00-09-00-00 باندې زنګ وهلی سي. تر بل خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
اینجا واشنگتن